السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د جون د میاشتې شلمه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو او سیمه ایزو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتهوار پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول خبرونه له بشیر ګواښنا ورو.
په اسلام آباد کې نیول شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ضمانت منظور شوی دی. یو لوړپوړی افغان پلاوی د طالبانو سره د سولې خبرو او د افغانستان امنیت په اړه اسلام آباد کې پاکستانی چارو افسر کتلی دی. امریکا پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کونسله ووځي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو 30 کسانو ضمانت منل شوی دی چې د دې میاشتې په پیل کې د اسلام آباد پولیسو د پوځ خلاف د نارو وهلو په تور نیولی وو. پر دوی د ترګري ضد قوانینو دفې لګول شوی وي او نن د ترګري ضد عدالت وړاندې شول. د دې غورځنګ یو غړي بریال وطن پال نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ضمانت د پیسو په برابرولو بوخت دي.
دا عدالت د دوی لپاره د مچل کېدی ورته وایي د 50,000 روپۍ پیسې به جمع کوي. زمینان بیا به دا راخوشي کېږي. بیا موږ برته درخواست ورکړی چې دا چونکې د یونیورسټیانو لوستونکي دي نو د دوی لپاره تاسو دا رقم کوي. هغه دوی هغه زمانه درخواست برته زموږ خارج کړی. اوس موږ لګیا یو د لی په خپل مرسته باندې د خپل ملګرو سره مهال حوال کړی دی. هغه را رسېدلی دي. اوس موږ د ټولو خلکو پیسې سره برابرو او دا ضمانت کوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین خبرداري ورکړه و چې کنیول شوی ملګری نن راخوش نشول دوی به په ټول پاکستان کې مظاهره پیل کړي. د بلوچستان سر ښار کوټه سره نږدې په 13 میل سیمه کې امنیتي ځواکونو په یو کور چاپه وهلې او 4 کسان یې وژلې دي. په دوی کې یوه میرمن هم شامل ده. د کوټه د پولیسو اس اس پی اعزاز ګورایا نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې کور کې وسلوال موجود وو چې یو یې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. په دې نښته کې 15 پولیس هم زخمیان شوي دي. نن په یوه بل حمله کې وسلوالو د کوټه په نوي کلی کې د پولیسو پر یو سب انسپکټر عبدالسمد ډزې کړې او د هغه زوی او پلار یې وژلې دي. د عبدالسمد حالت هم ډېر خنه دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه وروستي بریدي ذمواري نه ده منلې. د افغانستان یو لوړپوړی پلاوی پرون د جون په 19 د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر امنیت خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و. د افغانستان کورنو چارو وزارت وایي نجیب دانش پرون ازادي راډیو ته ویلي په دې پلاوی کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنو چارو وزیر ویس برمک او د استخباراتي ادارې NDS مشر معصوم ستانکزی شامل و. تر اوسه د هغوی د ملاقاتونو په اړه مطبوعاتو ته معلومات نه دي ورکړل شوي. همدغه پلاوی د مئی په میاشت کې هم اسلام آباد ته ورغلی و او د دواړو خو چارواکو خبرې ګټورې بللې وې. اسلام آباد سره نږدې په بنیګاله کې د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخې ته د پاکستان له بیلابیلو برخو ورغلي په احتجاج ناس. د دې ګوند سیاستوال وایي د سترو خدمتونو سربیره هم ورته راتلونکو ټاکنو کې د ودرېدو اجازه یا ټکټ نه دی ورکړل شوی. احتجاج کوونکو کې شامل د دیر عتیق الرحمن د جون په 19 مشال ریډیو ته وویل چې له نورو ګوندونو ورغلو سیاستوال ته ټکټونه ورکړل شوي چې ورته د منلو نه ده. د تحریک انصاف مشر عمران خان تېره ورځ مطبوعاتو ته وویل د جولای 15 ټاکنو لپاره د ټکټونو د ورکړې پریکړه د پارلماني کمیټې لخوا شوې او د مظاهرو له فشار به بدل نه کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای حاضر دی چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله سره د سولې خبرې وکړي. هغه پرون په کابل کې له هلمند ورغلی د سولې هغه کاروان غړو ته خبرې کولې چې په 8 ورځو کې 200 کیلومتره پیدل مزل کړی او د سولې غوښتونکي دي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانان له جګړو ستړي دي او دی کولی شي د دې جنگ ختمولو لپاره د طالبانو د مشرانو سره هر ځای او هر وخت چې دوی غواړي خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه د ولسمشر د دغه خبرو په اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR لخوا په تازه رپورټ کې راغلی چې په ټوله نړۍ کې تیر کال کې 8.15 میلیونه خلک بیکور شوی دی. د دې لویه وجه رواني جګړې خودل شوی. د دغه ادارې بیان بابر بلوچ د جون په 19 مشال ریډیو ته پرون خبر کړی رپورت کې راغلی چې له شام، افغانستان او کانګو څخه له بل هر هیواد ډیر خلک کډه شوی دي. تازه خبرونه له مشال ریډیو اوري. امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا یا کونسل څخه وځي. دوی د دې کار لپاره به دغه کونسل کې د اصلاحاتو نه کېدل او د اسرائیلو په وړاندې تعصب پالل د دلیل په توګه راوړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیر نیکی هیلی د جون په 19 په واشنگټن کې وویل دوی ځکه دا ګام اخلي چې په وینا یې د ځان په ګټه کار کوونکي له منافقت کار اخیستونکي او په بشري حقونو ملنډې وهونکې اداره کې ورته پاتې کېدل سم کار نه ښکاري. هغې دا هم وویل چې دا کونسل په باقاعده ډول داسې قراردادونه منظوري چې د اسرائیلو خلاف دي. امریکایي په دې کونسل کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې خو د نیکی هیلی په وینا په دې کار کې نه دي بریالي شوي. اسرائیلو د امریکایي دا ګام په جرات ولاړه پرېکړه بللې او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر زید راد الحسین ویلي دا کار مایوسوونکی خو حیرانوونکی نه دی. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواک مشر د ایراني فعالانو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي و تهران دی د واشنگټن سره د اختلافاتو حلولو لپاره خبرې وکړي. اسنا خبري اژانس د جون په 19 د جنرال محمد علي جعفري له خولې لیکلي چې دغه فعالان د خلکو د دښمن امریکي سره ودرېدلي دي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکي سره سلا کېدو ته رسېدل د اسلامي جمهوري ایران د مرګ په معنا ده. پروس کې د روان فوټبال د 2013 کال د نړیوال کپ په سیالیو کې د جون په 19 جاپان کولمبیا ته د یو په وړاندې په 2 ګولونو، روس مصر ته د یو په وړاندې په 3 ګولونو او سنګال پولینډ ته د یو په وړاندې په 2 ګولونو شکست ورکړی. د انګلند په نټینګم کې پرون کوربا کرکټ لوبډلې آسټرالیا ته په 202 څلوېښت منډو ماتې ورکړه. په دې 500 وریزو لوبه کې لومړی بیټنګ انګلینډ وکړه. د الیکس هیلز د 140 او جیمز بیسټو د 139 منډو په مټې د شپږو لوبغاړو په آؤټ کېدو 401 منډې جوړې کړې. په جواب کې د آسټرالیا ټول لوبغاړي په 1.5 اوور کې په 209 رنزونو آؤټ شول. د څلورو لوبو په دې ځایلو کې دا دوهمه لوبه ده چې انګلینډ ګټي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او د پیسو به اورو.
د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.85 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو درهم په 2.90 روپۍ اخیستل کیږي او په 3.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 2.40 روپۍ او په 2.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.01 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه کې موسم وچ او تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 25، بنو کې 30 او 20 او په کوټه کې 25 او 25 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون تحفظ موومنټ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د نیول شوو 10 غړو په ضمانت ته خوشي کولو حکم ورکړی. پرون د افغان حکومت یو لوړ پوړي وفد په اسلام آباد کې له پاکستاني او چارواکو سره په ملاقات کې په دوه اړخیزو موضوعګانو خبرې کړي. یو کار پوهای
یو تعلق شته پاکستان ته یو اثر دی، پاکستان خبره ته بایي وزن ورکوي، خو که پاکستان خپل اثر ښه پوره زور سره استعمال کړي نو کېدای شي چې دی دستبندۍ ته رضا شي، قرآني شروع کافي کمزوري وشي.
د پاکستان چیف جسټس د نرخزیانو د حقونو او تحفظ لپاره د خاصو عدالتونو جوړولو خبره کړې. د انساني حقونو لپاره کار کوونکي دا یو ښه ګام بولي.
کوم د سړو یا د ښځو عیني حقوق دي نو هغه ټول نرخزیان ته حاصل دي. د معاشره زموږ ذمواري ده چې دا هم د دوی سره چې کوم ظلم زیاتی کېږي هغې نه راوویستی شي.
په هفته وار پروګرام د مشال راډیوي مجله کې به د مشال ریډیو د همکارانو مشاعره واوري.
ای د سمندر شګې تودې شګې ترنا لکه د قدر شپه لکه چې دی ور دی را وهلې زما عمر دی پېښ شوی زما شیر دی شایسته شوی ستا په لاس دی روزل شوی.
نو رپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هغو اووه دیرشو نیول شوو غړو په ضمانت د خوشې کولو امر وکړ چې د رواني جون میاشتې پر درېیمه نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال نیول شوي وو. د دوی وکیل ویلي چې د ضمانت له جمع کولو وروسته به دغه بندیان نن خوشې کړل شي. په دې اړه احمد شاه اعظمي د پښتون ژغورنې غورځنګ د قانوني ډلې له یو غړي بریال وطنپال سره خبرې کړې او په لومړي سر کې د عدالتي امر پاړه پښتنه ورنه کړې ده.
دا فیصله جاری کړه نو په هغه کې اوس موږ په دې کار باندې لګیا یو. دا یو څه عملیاتي دا به تر سره کړو نو کنټه یو نیمه دوی کې به مثال دا موږ پر کوو او هلته به جیل کې به جمع کوو. دا چې دی چې دوی کېدی چې د اتو نو بجو خواته بیا له جیل را خلاص شي.
شما شام اته نه بجې شیست؟ او بل درته وایس چې د ضمانت شرایط څه و کاغه را ته بیان کړي چې دغه اووه دیرش کسان په کوم ضمانت باندې عدالت ته خوشي کول امر وکړ چې دا باید خلاص کړل شي خوشي کړل شي.
عدالت د دوی لپاره د مچل کې دوی ورته وایي د 50,000 روپۍ پیسې به جمع کوي ضمانان بیا به دغه خوشي کیږي. بیا موږ برته درخواست ورکړی چې دا خچون کې د یونیورسيټانو لوستون کې دي نو د دوی لپاره تاسو دا رقم کوي هغه دوی هغه زمانه درخواست برته زمونږ خارج کړی او اوس موږ لګیا یو د لی په خپل امرسه باندې د خپل ملګرو سره مهال حوال کړی دی هغه رسیدلې دي. اوس موږ د ټولو خلکو پیسې سره برابر او دا ضمانت کوو.
یعنی تاسو په خبره د سړی پر سر باندې 50,000 روپۍ تاسو جمع کوي او بیا به دغه ضمانت کیږي هغه به بیا را خوشی کیږي داسې ده؟
جی بالکل.
او بل کدار ته وایس چې عدالت پر دې باندې څه تور پوری کړی یا پولیس د خوا پر دې باندې څه تور په کوم الزام باندې دی نیول سی و چې دومره ډیر شپې دی وکړلې په جیل کې؟
الزامونه خو دوی ډیر لګولې او په دې کې درته کې باندې 12 دفعه لګولې په 12 دفعو کې تور پورم شته د پولیس وهلم شته روډ بندول هم شته او په هغه کې بیا د ملک خلاف خبرې هم شته او دا هغه با چې بیا مونږ کوم عدالت څخه انصاف خوښتونو دریم عدالت چې مونږ لاړو هغه په موږ باندې د ترهګرۍ د فهم ولګوله زیات یې کړه. نو په دې کې دا د دوی د وکیلانو په ژبه کې دا 124A دا او 505A دا 505B دا 148 دا او داسې مثال 12 دفې دي.
نو همدا کارونه دغه دفې چې پر دې لګېدلې و دغه کسان همدا کارونه کړي و کنه؟
نه وکیلانو زمونږ ډېر ښه بیس وکړي هغه دا بیس وکړي چې دا خو چې د اسلام آباد کې د سیف سیټي پروجیکټ په نتیجه کې دلته کیمرې لګېدلې دي په هر روډ او په هر ځای. نو دوی دا وویل چې تاسو د کیمرې ریکارډینګ راوړئ په دغه ورځ سره احتجاج شروع شوی نه دی. نو احتجاج چې کم کسان را رسېدلي دي هغه کسان یې اوچت کړي دي بیا چې نور را رسېږي دا یې اوچت کړي دي. نو احتجاج شوی نه دی نو دا تاسو کم تورونه لګولي دي نو دا تورونه ګر بې بنیاد دي. نو په هغه سی سی ټی وی فوټیج د دوی په وینا باندې هم نه راوغوښتل شو.
د پښتون تحفظ موومنټ یو غړي بریال وطنپال سره تاسو خبرې اوریدلې. د افغانستان یو لوړپوړي حکومتي پلاوی تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره په دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. دا په وروستو کې د افغان او پاکستاني چارواکو د یو بل هیوادونو ته سفرونه زیات شوي دي چې د سیاسي چارو د پوهانو په نظر دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپلمنځیو اړیکو په ښه کولو کې د پرمختګ یوه نښه ده. موریوال کاکړ ورو
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ کې یو لوړپوړی پلاوی د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړې چې له ځایي حکومتي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزه چارو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اسلام آباد ته په تللي پلاوی کې د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی هم شامل وو. په اسلام آباد کې مو د افغانستان له سفارت سره تماس ونیو خو د سفارت سرچینو د پلاوی د ورتګ پخلی وکړ خو په دې اړه یې له نور څه ویلو ډډه وکړه. د افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې یو پلاو تیره اونۍ د پاکستانیو طالبانو مشر ملا فضل الله په کونړ کې ووژل سو او بلې خواته د اختر پر مهال د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درې ورځنی اوربند هم ترسره سو. د افغانستان او سیمې پر سیاسي حالاتو نظر لرونکي حکمت اعظمي وایي د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی دی. دی وایي د افغان ځواکونو په مرسته د فضل الله وجل کېده او درې ورځنی اوربند داسې حالات پیدا کړي دي چې د په وینا پاکستان باید ګټه ورڅخه واخلي.
کچېری پاکستان غوښتلای یا سره اندازي وایم چې کولای شي نو باید دغه د سولې په هیر یا اوربندې باید لا غزوالای وای بیا فشار په افغان طالبانو باندې راوستلی وای. اوس هم زه فکر کوم ناوخته نه دی که چیرې پاکستان خپل رغند رول ولوبوي په د اوربند په تمدید ولو کې، زه فکر کوم دا به اول قدم وي د پاکستان د لوري څخه چې دی د افغانستان دولت به هغه نیک اقدام ته فراغلاست وای او بېرته مثبت جواب ورکړي.
د سیمې د سیاسي چارو بل شنونکي ډاکټر اعجاز خټک وای دا سشکاري چې د اسلام آباد او کابل په اړیکو کې شوالې راغلي دي، خو دی وای د دې اړیکو نږدې ماضي ته په کتلو سره ډیره خوشبيني نه ده پکار، هغه ځکه چې د پوینا حالات لا هم څرګند نه دي چې پر کوم لوري به ولاړ سي. خو ډاکټر اعجاز خټک وای افغان طالبان داسې هم نه دي چې د پاکستان هر خبره به مني.
دا شوم نه چې طالبان پاکستان ته ناس دي، پاکستان وو سکینه نو کینه وو دی غنو دی ګډو کړو ډزو کړو ډز مان کنه بان کا دا څنګه لا یو تعلق تا پاکستان ته یو اثر دی پاکستان خبره ته بای سوچ کوي وزن ور کوي پاکستان هم هغه دغه ور کوي خو پاکستان خپل اثر خو پوره زور سره استعمال کی نو کې دې شي دې د بندي کا رضا شي قرآنی شروع کافي کمزوري وږي.
افغان حکومت له پاکستان څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې مرسته وکړي او افغان طالبان دې ته مجبور کړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو پاکستان د افغان حکومت د دې غوښتنې په جواب کې تل همدا ویلي چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي، خو د دوی په وینا د افغان حکومت پر ضد جنګیدونکي طالبان په بشپړ توګه د دوی په لاس کې نه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان تحریک انصاف یو شمېر غړي د انتخابي ټکټونو په معامله په بنګالا کې د عمران خان کورمخې ته په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې ګوند د راتلونکو انتخاباتو لپاره هغو کسانو ته ټکټونه ورکړي چې د ګوند خدمت یې کړی وي. ولخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې هغه به خپله فیصله بدله نه کړي، خو د ګوند یو بل مشر بیا وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به دا مسله هواره کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ملک کې د جولای په 15مه کې دونکو ټول ټاکنو لپاره د ملک د نورو ګوندونو په شان پاکستان تحریک انصاف هم د ورکوټي اختر نه وړاندې د خیبر پښتونخوا او پنجاب د مختلفو سیمو نه خپل کاندیدان وټاکل، خو په ځینو حلقو کې د تحریک انصاف کارکنانو په ټاکل شوو کاندیدانو اعتراضات راپورته کړي او وایي چې ټکټونه ورکوونکي کمیټې د مخلصو کارکنانو په ځای د نورو ګوندونو نه راغلي کسانو ته ټکټونه ورکړي کم چې دوی سره زیاتې دي. عتیق الرحمن چې د بره دیر سره تعلق لري وایي پاکستان تحریک انصاف په یاد سیمه کې د خپل یو کارکون په ځای د عوامي نشتل ګوند نه راغلی یو تن ته انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړی کم چې دوی ته په هیڅ صورت قبول نه دی.
زنګ په بردیر کې دوه ټیکټونه دواړه پیراشوټر لور کړل، نو موږ وایي چې هلته کې چار پارټي 15 کال متحد ساتل له خلکو خدمت یې کړی دی، نو موږ وایي چې حقدار ته حق ملو شي او دا ټیکټ دې سړی ته ملو شي چې هغه د عوامو سره رابطه کوي. دې سړی نه چې هغه پاس نه موږ باندې راغی د عوامو د حلقې د ورکر سره د هغې تعلق نشته، ورکر زموږ چې پیژني به هم نه چې داسې کس له هغوی ټیکټ ورکړي او موږ باندې مسلط شي. نو زه یم چې نه به موږ دا سیټو ویلو د خلکو هغه اعتماد به موږ باندې ختم شي.
د ملتان سره تعلق لرونکي ملک شفیق احمد چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د عمران خان کور مخې ته په احتجاج دی وایي عمران خان خو د بدلون خبرې کولې، خو زیاتره ټیکټونه یې د نورو ګوندونو نه راغلي کسانو ته ورکړل کم چې د تحریک انصاف ورکرانو سره زیاتې دي.
سکندر حیات بوسن کو ټیکټ دینے کی خبریں چل رہی ہیں.
سکندر حیات بوسن ته د ملتان نه د قومي اسمبلی حلقې 1345 نه د ټیکټ ورکولو خبرونه مخې ته راغلي دي. د یادې حلقې خلکو خود بدلون لپاره عمران خان سره ملګرتیا کوله، خو خان صاحب هغه کسان مخې ته راولي چا چې په نورو ګوندونو کې د وزارتونو مزې اخستي او اوس په تحریک انصاف کې شامل شو. نو د ګوند کارکنانو عمران خان له پیغام ورکړی چې داسې کسانو له به ووټ نه ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف د مختلفو سیمو نه راغلي کارکنانو د احتجاج په حق له د یاد ګوند سینیټر شبلی فراز وایي په راتلونکي دوه ورځو کې به دا ټوله معامله هواره کړي. عمران خان هم احتجاج کوونکو ته ویلی ول چې د ګوند پارلماني بورډ سره په شریکه د ټکټونو ورکولو فیصله په میرټ کړي او د چا په وینا به خپل فیصله نه بدلوي.
عوامی نیشنل گوند ویلی چې د 2013 کال په انتخاباتو کې به د صوبې په کچه له هیڅ یو سیاسي ګوند سره اتحاد نه کوي، خو د دوی ضلع تنظیمونه کولی شي چې د ضلع په کچه له نورو سیاسي ګوندونو سره د چوکو لپاره جوړجاړي وکړي. دا خبره د ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین پرون په پېښور کې د ګوند منشور وړاندې کولو وروسته مشال ریډیو ته وکړه. تفصیل اورو.
عوامی نیشنل پارٹی د 2013 ټاکنو د پاره په خپل منشور کې ادا کړې ده چې چرې په خیبر پښتونخوا کې د دوی د ګوند حکومت جوړ شو، نو د امن او امان په ځای کولو سره سره به تعلیم، صحت او معیشت ښه کولو ته ترجیح ورکوي او په مرکز کې به هغه حکومت سره ملاتړ کوي کوم چې د پښتنو د پرمختګ او د دوی په سیمه امن غواړي. دا پیښور باچا خان مرکز کې یو خبری غونډې وروسته د عوامی نیشنل پارٹی مرکزی ستر سکتر میا افتیار حسین مشال ریډیو ته وویل چې دا 2008 ټاکنو نه پس چې کله په صوبه کې د دوی حکومت راغلو، نو د امن او امان په ځای کول د دوی لومبني ګام او تر ډېر حد پورې په خپل منشور کې کامیاب شوي وو. هغه زیاته کړه چې د تعلیم سره سره به د صوبې معیشت ښه کول د دوی ترجیح وي.
امن او امان مسله ټولو کې زیاته مطلب چې واضح او د ټول نه بنیادی ده، او دا غې نه پس چې کم دینو مې زمونږ د تعلیم نقطه ډیره هم ده، بیا د معیشت چې کم دینو نقطه ډیره هم ده. چې کم زمونږ پیسې مونږ ته ملو شوې دي این ایف سی واټ کې اتلسم ترمیم کې د په وسایلو خپل اختیار، نو د دې پیسو په خزانه کې خو پیسې شته، هغه میکانیزم په کار چې دا به پبلک ته څنګه رسي.
دا قبالی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملې دوه وروستو عوامی نیشنل پارټی په خپل منشور کې دا دغه سیمو د پرمختګ لپاره یو ځانګړی پروګرام اخی دی. دا دې په حق لا می افتیار حسین وویل.
بیا مونږ دا خبرو کچې تاسو دیل چې کم دینو خپل فینانشل لکه پیکج ورکړي، او په هغه پیکج کې چې کم دینو د این ایف سی چې د دې کوم خپل حصہ ده هغه په دې کې شامل کړي، او بیا چې کم دې د خیبر پختونخوا نه بغیر لکه د این ایف سی نه بغیر چې د کوم حق کیږي د پختونخوا چې کوم بجټ په هغه کې ولا بیا لیسه ورکړي، بیا چې کوم دی وزارتونو کې ولا بیا لیسه ورکړي، بیا د خزو چې کوم دی هغه له ولا بیا له کوټه ورکړي، او دومره وسایل هغه له فکر دي خاص کر د لسو کالو ایمرجنسی په بنیاد چې هغه مونږ د خیبر پښتونخوا د پاکستان ترقیاتي زلو برابر کو.
دا یو پښتنې په جواب کې د عوامی نیشنل پارټی ستر سکتر وویل چې د صوبې په کچا دوی هیڅ یو ګوند سره انتخابي اتحاد نه کوي، خو بیا خپل ځلي تنظیمونو ته اختیار ورکړي کړدې چې دا ضلع پسته نور سیاسي ګوندونو سره سیټ ایڈجسٹمنټ کول شي. میا افتیار حسین د خیبر پښتونخوا لنډمهاله حکومت نه غوښتنه وکړه چې عمومي ټاکنې دې په خپل وخت وکړي، او هیڅ یو سیاسي ګوند ته دې په انتخابات کې ملګرتیا یا ډاډګرنه نه ورکوي.
هم نه الیکشن خبره کوو، نو د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په مشرۍ آل پاکستان مسلم لیگ ګوند د دې پخلی کړی دی چې مشرف په راتلونکو ټاکنو کې برخه وانخلي. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سیړنو پر مهال د نوموړي د نامزدګۍ کاغذونه رد کړل. بوریوال کاکړ اورو.
آل پاکستان مسلم لیگ وای د پاکستان سپریم کورټ د یاد ګوند د مشر پرویز مشرف د نااهلی ختمولو درخواست خارج کړی دی، او اوس هغه په راتلونکو عام انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د یاد ګوند جنرل سیکرټري ډاکټر امجد چودھری بیگا مشال رادیو ته وویل سپریم کورټ د 2013 کال تر انتخاباتو وړاندې پرویز مشرف پر دې نااهله کړی و چې هغه د 2008 کال د نومبر پر درېمه نیټه په ملکي آئین معطل کړی و او بیړنۍ حالت یې اعلان کړی و. ډاکټر امجد چودھری وویل او سپریم کورټ دوی ته ویلي و چې که پرویز مشرف اوس په خپل عدالت ته وړاندې سو نو بیا هغه نااهلي ختم کړل سي، خو هغه عدالت ته وړاندې نه سو.
سپریم کورټ نے کہا کہ ہم ان کے ڈسکوالیفیکیشن کی شرط تب ختم.
سپریم کورٹ ویلی و چې که پرویز مشرف په خپل عدالت حاضر شونه په 2013 کال کې د نااهله ګرځول شرط په پری ختم شي، خو وخت ډیر کم و نو ځکه پرویز مشرف عدالت ته حاضر نه شو او دا نامزدګۍ کاغذونه یې رد شول چې له کبله یې هغه اوس په راتلونکو ټاکنو کې برخه نه اخلي.
ډاکټر امجد چودھری وویل د پرویز مشرف کاغذونه له چترال څخه جمع شوي وو او اوس پر هغه سیټ دی په خپله ولاړ دی.
پرویز مشرف لمک سره دا وعده کړی ده چې تر انتخابات وړاندې به راځي اول پاکستان مسلم لیگ د امیدوارانو په کمپاین کې به برخه اخلي، او موږ هیله من یو چې کاغذ زر تر زره راشي نو دا بل ګوند سره مرسته وکړي.
د یادونې وړ ده چې پرویز مشرف دا وخت په دوبۍ کې میشته او پر هغه د پاکستان په سپریم کورټ کې د آئین ماتولو په شکل کې له ملک سره د غداری په ګډون ځینې نوري مقدمه هم روان دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو. د پاکستان چیف جسټس عاقب نثار ویلی چې د نرخزیانو د ساتنې لپاره به خصوصي عدالتونه جوړول کیږي ځکه چې دوی ته ورپېښې ستونزې تر هغه وخته نشي حل کېدی تر څو ورته عدالتي تحفظ نه وي ورکړل شوی. بلخوا په پاکستان کې د نرخزیانو استازي د سپریم کورټ د پریکړه ستایي او وایي چې دوی له ډېره وخته دا غوښتنه کوله چې د نرخزیانو لپاره دې بیل عدالتونه جوړ کړل شي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
پرون د ګل پورس د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د نرخزو د شناختی کارډونو په موضوع اخستې از خود نوټس کیس اوریدنې پر مهال اویل تر څو چې نرخزیانو ته عدالتي تحفظ ور نکړی شي نو تر هغه وخت دوی ته ورپېښې ستونزې نشي هوارېدلې او دا وجه ده چې دوی لپاره به خصوصي عدالتونه جوړولی شي. د نوموړي وینا وه نرخزیان د ټولنې هغه طبقه ده چې ورته خپل حق او انصاف فوراً ملاوېدل پکار دي. نو نرخزیانو ته دې زر تر زره شناختی کارډونه ورکړی شي او که څوک یې لري نو هغوی ته دې د ووټ ورکولو حق ورکړي. ته ذکر دا چې په پاکستان کې په 2009 کال کې د یو قانون له منظورولو سره دریم جنس ته قانوني حیثیت ورکړی شو چې ورسره سم نرخزیان کولی شي چې د خپل جنس شناختی کارت ترلاسه کړي. په پاکستان کې د نرخزیانو تنظیم آل پاکستان شیمیل اسوسییشن مشره الماس بوبی وایي سپریم کورټ دا ډیره ښه فیصله وکړه ځکه چې د ډیر وخت راهیسې دوی دا غوښتنه کوله چې نرخزیانو لپاره دې جدا عدالتونه جوړ کړی شي. دا وایي دا ښه خبره ده چې زموږ لپاره به خصوصي عدالتونه جوړولی شي او پر امید یو چې د یادو عدالتونو جوړېدو وروسته موږ ته به زر تر زره انصاف ملاویږي. او تر څو چې د شناختی کارډونو جوړولو خبره ده نو نادره له پکار دی چې د شناختی کارډونو جوړولو نه وړاندې دي د نرخزیانو طبي معاینه کوي او د هغې وروسته دې ورته کارډونه جاری کوي. په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري تنظیم هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان یو چارواکی کامران عارف وایي د پاکستان په آئین کې نرخزیانو ته هم پوره حقونه ترلاسه دي خو له بده مرغه په ټولنه کې ورته خپل جایز حقونه نه ورکړی کیږي. نو دې لړکی د سپریم کورټ نوټس اخستل یو ښه ګام دی.
کوم د سړو یا د ښځو آئینی حقوق دي نو هغه ټول نرخزیان ته حاصل دي. د لپاره خو سوشل موومنټ پکار دی. قوانین هم ډېر حد پورې لکه ګورې که دوی سره څوک ظلم زیاتی کوي نو قانون یې کته سزا ورکولی شي. خو دې نه علاوه هم ډېرې مسلې دي لکه دوی د ټولو کې لویه مسله د روزګار ده. روزګار دوی ته نه ملاوېږي. معاشره زموږ ذمهواري ده چې دا هم د خدای مخلوق دی او دوی سره چې کوم ظلم زیاتی
د ذکر دا په 2010 کال کې پاکستان کې کړې شوې سرشمیرنه کې د نرخزیانو شمیره 10,000 نه زیاته ښودلې شوې ده. خو د نرخزیانو تنظیمونو تر مخه چې آبادی د 15,000 نه زیاته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورت ښایي چې تر شام وروسته افغانستان د نړۍ هغه دویم هیواد دی چې په 2019 کال کې ترې ډېر خلک کډوال شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په کار ده د شخړو ختمولو لپاره هیوادونه او سیاستوال نوره اراده وښیي او هڅه وکړي چې په خپلو سیمو کې جګړې ختمې کړي. بشیر ګواخ په دې اړه تفصیل لري.
ملګری ملتونه وایي چې د 2019 کال تر اخیره پورې په نړۍ کې 8.15 میلیونه خلک په زوره له کورونو بې کوره شوي دي. د جون په 19مه ملګرو ملتونو وویل چې په دوی کې ډیر خلک د شام او برما دي. دا د 2016 کال په پرتله 3 میلیونه ډیر خلک دي. ایجنسی فرانس پریس وایي د دې ستونزې اندازه له دې لګېدلی شي چې د تایلینډ د نفوس عمره خلک په یو کال کې د جګړو او تشدد له کبله بې کوره شول. همداراز دا په دې معنی ده چې په 110 کسانو کې یو تن بې کوره شوی دی. د دې رپورټ تر مخه افغانستان په 2019 کال کې د نړۍ داسې دوهم هیواد شو چې ډېر خلک ته کډوال شوي. ډېر افغان کډوال په جرمني کې ځای په ځای شوي دي. دغه اژانس د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د یو رپورټ په حواله زیاته کړې چې په 8.15 میلیونه بې کوره خلکو کې 80% یې د 100 هیوادونو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندې ویلي چې که په دغو 100 هیوادونو کې شخړو ته د حل لار راوتلې وي نو د بې کوره شوو خلکو شمیر به هر کال د زیاتېدو په ځای کمېدلی. هغه همدارا زیاته کړې چې په نړۍ کې باید د جګړو ختمولو لپاره لا نورې هڅې وشي. په دې رپورټ کې واضح شوې چې تیر کال 16.2 میلیونه خلک په کډوالۍ مجبوره کړل شوي دي. دوی کې ځینې داسې هم وو چې په دوهم ځل د خپلو کورونو پرېښودونو ته اړ شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه دا په دې معنی چې هر 2 سکنډ کې یو کس له کوره ویستل شوی دی. یا په بل عبارت هر ورځ 340,000 او 1500 کسان کډوال کړل شوي دي. ایجنسی فرانس پریس وایي چې ډیری خلک په خپل ملک کې دننه بې کوره شوي. په دوی کې ډیر خلک په شام، کولمبیا او کانګو کې خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د دغه اجانس په خبره دوی کې ډیر شمیر ماشومان هم دي. دا رپورټونه تر مخه له شام ځکه ډیر خلک بې کوره شوي چې هلته له اوو کلونو راهیسې جګړه لا هم کمه شوې نه ده. همداراز په برما کې پر روهنګیا مسلمانانو شوی تشدد د دې سبب شوی چې ډیر خلک خپل کلی کور پرېږدي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه له بشیر ګواښ نه اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو 30 کسانو ضمانت منل شوی چې د دې میاشتې په پیل کې د اسلام آباد پولیسو د پوځ خلاف د نارو په وهلو تورن کړی وو. پر دوی د ترګري ضد قوانینو دفې لګول شوی او نن د ترګري ضد عدالت ته وړاندې شو. د بلوچستان سرخار کوډ سر نږدې په تیرامل سیمه کې امنیتي ځواکونو په یو کور چاپه وهلې او 4 کسان یې وژلي دي. د پولیسو اس اس پی از ګورایا نن مشال ریډیو ته وویل چې په کور کې وسوال موجود وو. یو کتن ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد چولی دي. په دې نښته کې 15 پولیس هم زخمیان شوي دي. د یوې بلې حمله په ترڅ کې د پولیسو پر سب انسپکټر عبدالصمد وسوال ډز کړی او د غزوی او پلار یې وژلې دي. تر اوسه کې مې وسوال ډلې د دې حملې ذمہواري نه ده اخیستې. د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی پرون د جون په 19 د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي خبرو اسلام آباد ته تللی وو او هغلته یې چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایند نجیب دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلاوی مشري د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر کوله، خو په دې اړه نور وضاحت ورنکړه چې په کومو مسایلو خبرې شوې دي. اسلام آباد سره نږدې په بنیګالا کې د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخ ته د پاکستان له بیلابیلو برخو ورغلي په احتجاج ناست. د دیګون سیاستوال وایي چې د نو کسانو پر ضد د پی ټی آی یا د تحریک انصاف ګوند پخوانو کسانو ته په راتلونکو ټاکنو کې د ودرېدو اجازت یا ټیکټ ورکړل شي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیف لخوا په تازه رپورټ کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال کې 8.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا یا کونسل څخه وځي. د دې کار لپاره په دغه کونسل کې د اصلاحاتو نه کېدل او د اسرائیلو په وړاندې تعصب پالل د دلیل په توګه راوړل شوی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواختر ته واورول. اوس ته مشال ریډیوي مجلې د خبرېدو وخت دا ځل پکې د مشال ریډیو د همکارانو مشایره اوریدې شي. دا خبرونه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو د مجلې په یو نوي غنا کې تاسو قربان نجیب عامر تاسو ته هرکلی وای. په دې هیله چې روغ رمټه خوشاله اوسئ او اختر به مو په خیر خیریت سره تیر کړی وي. موږ د اختر په ورځو کې یو مشاعره درلودله چې اصلا د مشال رادیو د فیسبوک مینوالو د پاره او د ویب سایټ د مینوالو د پاره مو په ویډیوي بڼه کړې و. نو ډیر ملګرو دغه مشاعره خوښه کړې وه. نو غوره مو ګڼله چې د مجلې په دې ګڼه کې د دغه مشاعرې آډیو بڼه تاسو ته د رادیو د لارې هم وړاندې کړو. سو هغه ملګري چې ویډیو ته لاسرسی نه درلودلو هغوی به د مشال رادیو د همکارانو شعرونه واوري او خوند به ترې واخلي. نو تاسو د دغه مشاعرې اورېدو ته رابولم د مشاعرې کوربه بشیر ګواخته.
د مشال ریډیو د ویب سایټ او فیسبوک لیدونکو مینه او سلامونه میومنه. زه بشیر ګواخم او تاسو ته په دې ځانګړي خبرونه کې چې مشاعره ده هرکلی وایم. نن موږ سره نن زموږ ملګری راغون شوي. موږ سره په پراګ کې په دفتر کې دلته ډېر ملګري شاعران شته دي. نو فیصله مو دا وکړه چې راځي یو مشاعره وکړو د اختر په مناسبت باندې. نو مشاعره داسې کوو چې آزاد غوندې مشاعره به یې ډېر ملګري به پکې شعور نه وایي. په دې کې چې ستاسو خوښه شي نو دا شروع ما وکړه نو زه به خپل شعرونه ولویم او بیا به رو پرو یو یو ملګري ته ځو، بیا به همغسې شعرونه سره وایو او هیله مو همدغه ده چې ستاسو به خوښ شي. شعر دی وایي چې ټولې سوزولی وې دا توري دا ډالونه،
ټولې سوزولی وې دا توري دا ډالونه، ډېر ښه
چې ټولې سوزولی وې دا توري دا ډالونه اوړلې هندوستان ته احمد شاه بابا ګولین.
واه واه واه، ډېر زبردست، ډېر ښه.
او چې پریخه وسلوالو د ټوپکو کاروبار وې، چې پریخه وسلوالو د ټوپکو کاروبار وې، پرانستی په خار کې وې د ګلو دکانونه.
واه واه، ډېر زبردست، دا به وایې، دا به وایې.
چې پریخه وسلوالو د ټوپکو کاروبار وې، پرانستی په خار کې وې د ګلو دکانونه. او کابل نا پیخورا پوری ټول خلق خبر کئی، کابل نا پیخورا پوری ټول خلق خبر کئی، اور بند دے دول رو با سی کهو با اتنی.
واہ واہ، دیر زبردست، دیر زبردست.
زاہدہ او قاضی صاحبہ سب دے کے وائے،
زاہدہ
او قاضی صاحبہ سب دے کے وائے، چخلاص میں کدے وے او تڑل زندانونا.
واہ، دیر خشیر، دیر زبردست، دیر زبردست.
زاہدہ او قاضی صاحبہ سب دے کے وائے، چخلاص میں کدے وے او تڑل زندانونا. چمینا لا یزال شی یو کوڅه کې جوړ کا، چمینا لا یزال شی یو کوڅه کې جوړ کا، مندره کلیساوی درمسال او جماعتونه.
واه واه، ډیر ښه، ډیر زبردست.
یو داسې جهان غواړو چې پښتنه ګنا نه وي، یو داسې جهان غواړو چې پښتنه ګنا نه وي، فتوا او د سنسار نمو په امن وی سرونه.
ډیر ښه، ډیر.
او قیمت ستا مسکا ده ګلی څومره رانه اخلي، قیمت ستا مسکا ده ګلی څومره رانه اخلي، خرڅوم ستاسو کلی کې د سولې کتابونه. اخري شعر دی چې وایي، بشیرا که پاچا شما نو حکم به میداوی، بشیرا که پاچا شما نو حکم به میداوی، د سترګو د چلور دی و ندریږي جنگونه.
وا وا وا، راست خدای دې بچا
کړ. کتون کوز به نجیب امیر ته ورشو، نجیب امیر خپل شعرونه راته وایي، تاسو یې پیژنئ؟
خبرې امیر صاحب
اختر مو ډېر مبارک شه، مننه بشیر. زه به یو شعر اورم. یو ښار دی له اوبو پکې ارزانه شرابونه، یو ښار دی له اوبو پکې ارزانه شرابونه، څه وکړم چې نس کې ته جانا
شرابونه.
هر څوک د دې لایق نه دی چې ته ورسره وسکي، هر څوک د دې لایق نه دی چې ته ورسره وسکي، دارو دې مشه هیڅ کله بې مانا
شرابونه.
هر څوک د دې لایق نه دی چې ته ورسره وسکي، دارو دې مشه هیڅ کله بې مانا شرابونه. یو څو مېلمانه نور دي چای پخېږي هلته وړمه،
یو څو مېلمانه
نور دي چای پخېږي هلته وړمه، خو تا له مې راوړي قدردانه
شرابونه.
خو سویم آسمان کې ګرځي، ما به پېژنې که نه؟ سویم آسمان کې ګرځي، ما به پېژنې که نه؟ چې دومره دې په سر واړول خانه
شرابونه.
او بله کمه لاره زړه مې ډکو چاودېدلو، و بله کمه لاره زړه مې ډکو چاودېدلو، او بله دا موندل مې په اسانه
شرابونه.
او تپوس مې وکولې د مارغه غوندې الوزم، تپوس مې وکړولې د مارغه غوندې الوزم، خندل یې وې راغلي له اسمانه
شرابونه.
نارامه یم خوب نه راځي له کوره یم راوتی، نارامه یم خوب نه راځي له کوره یم راوتی، اخر به مې آرام کړي یه بارانه
شرابونه. ډېر زبردست.
یو ښار دی له اوبو پکې ارزانه شرابونه،
ملګرو
اوس به ظفر کریمی ته ورشو. ظفر کریمی هم د ازمن د شاعرۍ د برکت به پخوانی شعرونه یادونه به بیرته تازه شي. شعرونه پرېښېدو خو پرېږدي به نه. نو مهرباني
ډېره مننه بشیر
زوړ
دی سو نوي شاعري ما نه ده کړې ډېر وخت خو زه متقاعد شاعر په دې خوشحال په دې راضي دی ظفر
اول بار خپل نوم پکې
په دې خوشحال په دې راضي دی ظفر چې ګناهګار په هر یو شي دی په دې خوشحال په دې راضي دی ظفر چې ګناهګار په هر یو شي دی ظفر او زه چې د وخت ګنډلې شونډې سپړم زه چې د وخت ګنډلې شونډې سپړم هغه ناری کی چې باغی دی زه چې د وخت ګنډلې شونډې سپړم هغه ناری کی چې باغی دی ظفر
روانو حالاتو نمند شي
او د غزل مطلب چې خپل جذبې می زوروي جانانا
زوروي جانانا
خپل جذبې می زوروي جانانا يم کونړ سین پڅیر باغی جانانا خپل جذبې می زوروي جانانا يم کونړ سین پڅیر باغی جانانا او لګ د هغو لیمو زیارت خو وکړه میری صاحب لګ د هغو لیمو زیارت خو وکړه یو اباسین چې تو یوی او شعر دی چې من مستقبل نه ناخبر خلک من مستقبل نه ناخبر خلک یوازې ویاړو په ماضی جانانا او زمونږ د چم زلمی په دې اثر کې زمونږ د چم زلمی په دې اثر کې لمر لا په ګوته پټوي او مندو خیل صاحب شعر دی چې یوه میمونه مې ځکه هېره شوله
شاعر راته وایي خو زه افغانیار یم په
میمونه که نه چې خپل یوه میمونه مې ځکه هېره شوله اوس مې زلمی حلالوي جانانا او آخری شعر دی کې مقطع ده چې ظفر ستا او درسی ترمنځ ظفر ستا
سم منصور یې
ظفر ستا او درسی ترمنځ فاصله کمه ده بیخي ظفر ستا او درسی ترمنځ فاصله کمه ده بیخي
دوستانو اجمل پسرلی ته ور شو تاسو د ژباړو سره البته بلد سي ډیر خوندور شو نه ژباړل دي د مختلفو ژبو نو پسرلی سب ته ور شو هغه به تاسو ته شو مننه
د مصر د نزار قباني یو شعر دی سوریایي مشهور شاعر د شعر عنوان دی آزاد شعر دی ګرانوم دی او دای هم لاسلیک نزار قباني وای لا دی شک دی چې شیرین د نړۍ یې مهمه د نړۍ یې لا دی شک دی چې می وو مونږ ته پیدا میکړي کلیانې د نړۍ
کلیانې چابوي
چابوي لا دی شک دی چې می کله ستا لاس لمس کړ د دنیا جوړښت بدل شو لا دی شک دی چې راتلل دي زما سرګی ته د تاریخ عظیم ورځ ده د دنیا شایسته خبر دی لا دی شک دی چې ته څوک یې تحقیه چه پسر بودی وقتون را لک کری چه تا درومی لدیوالا جغ را وزی نپویشم ترا شوی لکتا چه اولا تان مخی مگران کری هیچوک ندی ما چه مینا نده از مویلی نمی زوک دی مچه کری تمی زوک را تر تا مخی هر سهیر دی تیو پوشی ستا ترمین مخی زه ژوندی وم لکه زه چې شهزادګۍ ستا له نسه د مرغۍ غوندې وتلی. ته عجیبه، ته زما نه پوهېږم چې موج څنګه پرې ایستلی یم ستا پښو کې، نه پوهېږم څنګه راغلی، څنګه زه یم درغلی. دا د بهر ټول مرغان سره راغونډ دي چې ودانه کړي و ځاله ستا ټټر کې، چې پیدا مې کړي زه څومره بختور شم ته زما د شعر جز شوې. ای د سمندر شګې، تودې شګې، ته رڼا لکه د قدر شپه، لکله چې دی ور دی راوهلی، زما عمر دی پیل شوی، زما شعر دی ښایسته شوی، ستا په لاس دی روزل شوی، څومره شتمن شوی، څومره قوي شوی، زوینه مې د خدای، ستا لا شک دی چې ته نه یې یو بچره یې زما د سترګو، ستا لاسونه دي شغلې زما درغوي، ستا لا شک دی څه دا ستا له شونډو وځي، ستا له شک دی زه په تا کې منحل شوی، ته په ما
کې. ډېر زبردست.
ته څوک یې چې په زرو سامانو کې نه راځي؟ ته ناڅې لوڅې پښې زما رګو کې، ته له کومه یې راغلی، ته یې څرنګه راغلی؟ زما وجدان ته د طوفان په شان راغلی، ته د خدای نعمت فرمایې، دا د مینې محبت وریزه ته یې مرغلرې زما درغوي، خدایا څه دې پرزو کړي، خدایا څه دې پرزو
کړي.
سر دي صاحب نه مننه کوو. شاهین بنیری ته ورځو. بنیری صاحب ویلي وو چې زه خپلې ټوټکې راوړم
سره خبرې.
د شعر نه بوارو خوندور شعر نه دي.
ډېره مننه بشیر او د ټولو ملګرو دوستانو، ډېره مننه تاسو ټولو ته. د اختر خوشحالي ډېره ډېره مبارک شه. زما سره یو 2000 نظمونه دي، پسرلي صاحب او قاسم خان صاحب. د دې ړومبي نظم عنوان دی پیمانه د خمار څه ده؟
پیمانه د خمار څه ده؟
هره ورځ نوې پوښتنې، هر ورځ نوې پوښتنې، نوې نوې دلیلونه، د سبا بیګا په جنگ کې د ازل ابد خوبونه. خایس صدې سجده صدا، ارمان صدې ایمان صدې، وینه صدا مینه صدا. هر ورځ نوې پوښتنې، نوې نوې دلیلونه، د سبا بیګا په جنگ کې د ازل ابد خوبونه. خایس صدې سجده صدا، ارمان سده، ایمان سده، وینه سده، مینه سده، منزل سده، اولار سده، د ګلرنګ ساقي د سترګو، پیمانه د خمار سده، شپه پخه شوه، لا خوږه شوه، اراده د دلدار
سده. ډېر زبردست.
شپه پخه شوه، لا خوږه شوه، اراده د دلدار سده. او یو بل نظم دی وړوکې غونده کې، د دې نظم عنوان دی جنون او جانان.
جنون او جانان ډېر ارشاد.
هم رخسار شتا، هم خمار شتا، هم د اوښکو امیلونه. هم رخسار شتا، هم خمار شتا، هم د اوښکو امیلونه، هم زړګی شتا، هم دلدار شتا، هم ګلونه، هم نازونه، هم ځواني شتا، هم سیالي شتا، هم نغمې او سرودونه، خو که نشته ارمان نشته، نشته ارمان نشته، د دردونو درمان نشته، نه تیاره شته، نه رڼا شته، نه زما هغه جنون شته، نه زما هغه خوبونه.
ډېر زبردست.
اوس افغانیار صاحب ته ورځو.
کتونکو، تاسو د مشال ریډیو په پاڼه باندې، په فیسبوک پاڼه باندې، په ویب سایټ باندې دا مشاعره ګورئ. د اختر دپاره مونږ دا مشاعره جوړ کړې ده. نجیب عامر شعرونه ویلې، ظفر کریمي، پسرلی صاحب، شاهین بنیری، او اوس مونږ چې دی ورځو قاسم خان مندوخیل ته، چې وایي چې زما د شاعرۍ نوم قاسم خان افغانیار دی. نو هغه ته بور شو، هغه به تاسو ډېر ځکه نه اورئ چې هغه په ریډیو نه ویب سایټ باندې اخته یې، هغه هلته کار کوي، خو اوس به شعر نه واورو. دا
نو زه به داسې ده، ډېره مننه. دوی وایي درې ورځې اوربند دی افغانستان کې، نه او اختر دی اوربند دی. دا هم یو خوش خبرې ده، یو ښه زیری دی، نه چې خدای دې د افغانستان دغه اوربند وړوکی نه کړي، چې مردانه وایي چې وټه شارټ لا اوربند ارسیز فایر. نو دا د اوږد سي او جنگ جګړې دی نه وی زیات ختم دی مرګونه شي سول دی شي ټینګه او پخلا دی ولسونه شي
ارشاد
وای کاش کی کاش کی کاش کی چې وجود مو نه وای واش کی او کاش کی کاش کی کاش کی چې وجود مو نه وای واش کی بیا بزه هغه بالول وای یو بکور یو بکهول وای بیا بزه هغه بهلول وای یو بکور یو بکهول وای د شیر شاه ټبر به پراخ وای نه به ویاره نه به ګواخ وای بیا به زه هغه بهلول وای یو بکور یو بکهول وای د شیر شاه ټبر به پراخ وای نه به ویاره نه به ګواخ وای اوس لیدلی وجود پروت یم اوس لیدلی وجود پروت یم خو باور پر لوی څښتن دی د افغان ویاړلی تن دی دا کسل زل غورځیږي په هر ځل به زرغونیږي هوډ مو کلک شمله مو جګه هست مو خپل خپله مو ځمکه
ډېر زبردست
دا ووایم چې زمونږ بل ډېر تکړه ملګري مجید خان بابر صاحب هم چې
او خاص کار مشاعرې لراغلی
بابر صاحب ته موقع ورکو بابر صاحب ته دسم ورو په ترنم کې بدن ورو جد څنګه خوخی صبر
بس چې څنګه ستاسو وخی نمبر د چا دی
مشاعره کې بابر صاحب هم راغلی مجید بابر د مخکنه و د خاص د مشاعرې لپاره جامې ما اغوستې دي
دستور مجبوری دا چتاوی گی دس پگمینا دستور مجبوری دا چتاوی گی دس پگمینا کدوی دی حکم گیو یری گتر گمنا یری گتر گمنا خیبر نس پیلنی او پی خبر نسر گلنا خیبر نس پیلنی او پی خبر نسر گلنا حیا بدر لروڑما دزا بولیا وکوچے ونو حیا بدر لروڑما دزا بولیا وکوچے نا
حد حد
چمینا محبت پک قانون او سیاست چمینا محبت پک قانون او سیاست یو داس جہان وڑو مونگ ظلم دنیا گینا ون یو داس جہان وڑو مونگ ظلم دنیا گینا
دیر زبردست او بشیر صاحب مقتد اچھی
دیدن لدے راغلے ستا پوسی تستا بابر
دیدن لدے
راغلے ستا پوسی تستا بابر لک سر دیرا اچت کڑا یار رو بندی بلے
بالک سر تیرا اچت کا یار رو غند بلا دستور مجبور دا چتاوی گی دس پگمینا
نو تم راغر دی بشیر خان نو سرا نو تمام په نو وزرا شد
خیر خو
داود خټک په راشه
خو زبو ودری کم زبو نه
ودری کم زبو ودری کم اپارټمنټ چوکاټ ته بنو دے
ڈیر وقت یہ شیر ملے ملکی ملک شیر تخلو مل خان تو پڑے مشروم ملک پردے واگرے پڑے
داود خٹک مکسر آ گیا داود خٹک مکسر ایڈیٹر دے شیر دا اڑخ ڈیر خلق نے خبر شیور نام لکھی اور پٹ پٹی لکھی نندن دے اخکار ہوئی
خبر میں کیا ہو چاہے کلندر سے پزما کما یو ٹیم کے شیر لکھ لے او اغه خپل شعر نه یې دی چونکی ما ته دوباره بیا نظر نه وکړي نو اغه خپل رانه یې دی کیا ته شنو زه بیا د سره وایم د کلندر سیب په کوم ازمه کې ما شعر لیکلی نو اغه د کلندر سیب شعر
کلندر
سیب
کلندر
سیب خو شعر دې ستاسو وخت دی هغه زما وخت دی وای تاسو ټول دینه پوې ارزو می زړه کې په سلګوش وا ته به کلر د صبر سامي په سکندوش وا ته به
کلر
روخانه ستور ورلستا دراتلو نخه ورکړه
روخانه ستور
ورلستا دراتلو نخه ورکړه سپوږمۍ روانه وتله وروشوه بل داسې و چې اخیری هغه دا دی چې د کلندر د ارمانی ژوندون علاج مرګ د کلندر د ارمانی ژوندون علاج مرګ هغه خو اوس د نه راتلو شوه لږ ډېر ماته یاد شو او دا زما خیال دی چې زما د لسم جمعت یا دولسم جمعت زمانی شعر دی نو دې کې پوخوالی نه بخنه درنه غواړم شاعرانه چې اوریا او لکه هغه وی کاروان د وخت نه ساری گیشنه
کاروان
رازا رازا ژوندون تیری گیشنه وی زچ د مینې غاړه ورکو سره زچ د مینې غاړه ورکو سره هم دنیا را ته پسخی گیشنه او غمونه راکا ز پخیمانه نیم غمونه راکا ز پخیمانه نیم پبنو ستر گنه درنی غمونه راکا ز پخیمانه نیم پبنو ستر گنه درنی
دوستان مشاره په همدې زبان به ختم کړم خپل څنګه چې ډیر وخت بنده خو مننه چې تاسو ټول وکتل ملګری د ملګرو مننه کوم چې را سره راغلل په دې مشاره کې او هیله ده چې تاسو خوند اخیستی دي د اختر خوشحالي مو بیا هم مبارک شه خصوصا
دا و د مشال رادیو مشاعره چې تاسو پکې د مشال رادیو د همکارانو شعرونه واوریدل په دې هله چې دا مشاعره مخه خښوي که خوان متخصته وي او سویل لري نو په دې نمبر باندې خپل پیغام ریکارډول شي 00 24 11 43 23 له همدې سره خپل قربان عجیب امیر ته اجازه ورکړي نور ډیر مطالب به بلونه پنوي ګڼه کې تاسو واوري تر هغه د لوی خدای پامن
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.